ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، ترکش ایرلاین، فلای دوبای او کام اوی وبخې کام ایر هوایي شرکتونو اعلان کړی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کامیار په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به یې الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبای هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کینی. له دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنه به یې له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره وځنډېدلې. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم ګډون پکې درلود. په بیان کې راغلی دی چې د شری پر ضد د واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 19 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پیل نیټه نه ده ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګري زره کړه ورکړه بیا پیل شوه. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د دې هیواد د لوجستیک ادارې NLC په حواله راپور ورکړی چې نوموړې اداره په یو بیان کې وایي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دوو کلونو راهیسې بنده وه. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی. د اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مخنیوي لپاره وبخښي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د برتانیا حکومت ویلي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو ته یې دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی احضار کړی او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیلو ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ډیپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي ویلي چې د دوی نورې کښتۍ له هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د اوکراین ولسمشر اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیه دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زلنسکي نن د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د جګړه ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي زلنسکي د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل که روسیا دا جرأت لري چې پر پولنډ توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادونو هوایي حریم ته ننوځي، دا کار په بل هر هیواد کې هم کولی شي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې که په لویدیځ کې وي که په جنوب کې، اروپایي مشران یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخه ونیولی شي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چاری مو په خیر هله منده يم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې اوسئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله منده يم چې نننۍ خبرونه کې هم د خبرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خبرونه کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو غزلونه به هم ترې واورو او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره مېلمه یاستئ. زموږ بلنه مو ومنله. ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال له نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې غواړم پوښتنه وکړم کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
وطن خبر ہے ہر سے مکت وطن کھلے ہو کب تل پگی سمندر ہر چمر مسافر شو وطن پہ ہر ڈول حالت کی ہر ڈول استبداد و ظلم و بے رحمی سر مخ ہوئی وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسره عادي شو. خو خواري کوو کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو. را په شا دی اوس را په اوبو دی او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغه چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او برته بخپل وطن ته ورزو. هم داسې ده؟
بالکل هو. دلته چې د خواریانې روانې پرېد یو کې چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی. بېرته به ورزو او بیا به
شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سی په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډیر خو الفاظو په ډیر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي. هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی پنه دلیل پاک وکړم ناپاکا څنګه په الفاظ وکر خرا کاږي بے باکا او خدای خلق وخوړل غوخې د هم جنسو. خدای خلق وخوړل غوخې د هم جنسو. خدای موږ وساتي د خاورو له خوراکا او نرمۍ د ګلو د نرمۍ له کوم ذاته نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذات از مکه دی پو خلی د خام تا او لکو شاکا او ز هغه منظر ته لخبغان په خندا شم. ز هغه منظر ته لخبغان په خندا شم. زنه دی زما پر گه هی وی کا واکا او هیر می نه دی تا سره ولاړ یم کتار کی هیر می نه دی تا سره ولاړ یم کتار کی د ګلاس لتا سره ولاړ یما د څخه.
یوه نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا سیده چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه وو، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تیریدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده ده چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، وطن اتمی ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د ډیزل ژوند، د ماشیني ژوند دی، دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفوي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنې مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار کې د نن کار کې د سبا ته پرېښود، دا یو بوج کېږي که نه. هغه کله ناکله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی دا وخت، ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي، دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وږي، یا تمن به بیا پونۍ کې یوه ورځ وږېږي ور سره، هغه به په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب په وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابرېږي.
خلاصه دا سی له ډیره مصروفیته لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه دی، یو څه مخړه ولای ده. همدا سی فکر کوم کورنۍ دې لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
نه، وای سره زم مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې یم، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پرې نه ماتېږي.
بالکل هم دغه سیده زه به د خپل یو څه درته وایم. کله چې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اورېدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستی کډوالۍ شپې ورځې تېروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېره علاقه لرئ تاسو؟
زه په خپله د رښتیا خبرې ممکن ټول همداسې کله چې له وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه خبرې په تایید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطنه دې لرې شو بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري که نه. هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره که نه. نو زه ټولم یعنې د وطن یوه سندره هم چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي ته ویل که کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کښې راشم چې مطلب که مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی چې د کوم سندرغاړی سندره واورئ او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ.
دغه د تازه سندره راوتلې ده او زه یې څومره مخکې د میرخان مقری دغه سندره به واورو. زه به
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خپرونې ته راګرځو.
خنده‌گان بخوریش چت فکابل جان شي زما درې رنگا بیرغ به بیا و چت فکابل جان شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زماگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زماگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زماگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
ایتال او تال لیر قدر منوریدون کو بیا هم تاست اخراق لاست وای ما هیله من دایمه چی دیمیر خان مقری پر غکسندرم و خوکسوی وی و خوان مطری اخیسته وی بیا هم لمکسر پخ پروانی که دی افغانستان تکره لیکوال او شاعر بختیار تلاش میل مده لدوی نبا نوری پختنی هم و لرو را بسو دی شیر و دی لیکوالی پر برخکی هم او دی دوی دی جوان پر هم پختنی حتما لرو تلاش سب را بس د تاسو تاسو لکوم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پوښتنه وکړم له څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لرئ څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ لکوم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
ز مطلب د مکتب و متن سنف کې بوم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېر شاعري کوله بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله ناکله یو خپل شعر ویلي له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لرئ یې آیا نورې هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته یې درد آباد وه مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت یو وخت داسې و ده د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو وهلو په هغې کې زما ډېر داس خام مواد چې د چاپېدلو او چاپولو تر رمې نیول هغه غلو و. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري و چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې. البته که د یوې له یوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګری لیکوالانو شاعران دا کار حتمي وکړي چې څو کاپیان یې وساتي،
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی وکړه لس به الهام د شعر ورباندې راغی. که به نیمه شپه وه، که به چیرته د اوبو تر غاړې ناست، یا به که چیرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي ولا کاغذ نه و، یا مې لیکلی و هغه اوبو یې وړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي، ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و تقریبا. ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه. چې کمپیوټر ورک شو، هر څه له منځه لاړل، بیا مې له هغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. او په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي، بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي، سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنې وکي او ناولونه ولیکي، او یا هم که هغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لا هغه واقعیتونه لیکي؟
په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، هر چا خپله لاره وي. دیکھ مثلا ځینې وی چې هغه نقد کوي، ځینې وی چې مطلب هغه خپل پنځونه لري، ځینې وی چې مطلب هغه راژباړي کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي، او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې ستاینه نه پکار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو. مطلب هغه دا شی وی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه، ځکه چې دغه موضوعات ډیر څوک نه پیږي. ما په خپل هغه د ډیرو کتابونو مخکل چاپ دا کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډیر ښه سلام کلام شته. نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونه کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات، دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه د کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلیدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه طریقې چې زه هم محصله وم ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل په هغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو وو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدی اړتیا وي که نه لدی منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي تکلیفن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا راحتیم د شعر په برخه کې ده د تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکړي او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای سي هم دسته
بله بله
راځي د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو ستاسو تاسو په یاد یا در سره یې له تاسو به واورو
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو له ما لاړې جشن دې ونیو له ما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایم په هوا راغلې په هوا لاړې تراتلی چې به معنا لاړی او څه پتیندک تیندک راغاړی وتی څه پتیندک تیندک راغاړی وتی څه په ګډا ګډا په شالاړی او ته ما ته راغلې زنوم خبر ته ما ته راغلې زنوم خبر چې بیرته لاړې ولې چالاړی او پاینه باندې پراتو ساتکی پاینه باندې پراتو چاچکی سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستې دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څه وي یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اورېدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړم
نو بل سندره دا ځل به د اسرار احمد بادشاه سندره واو
د خوب له تیارې خوب لا تیارے خون میرے تم ہم نشین اس ہر شپ بخارو اود کے کم ہم نشین اس ہر شپ بخارو اود کے نشینے خوب ل
تیارے خونی میرے گم ہم نشینے
ټال ډیره خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای بشای وای شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پوښتنه ترې مه کوه، همدا ورته وایه چې شعر راته ووایه، شعر ووایه. نو فعلا له تاسو زه همدغه توقع لرم، هغه ډېرې خبرې به راکمې کړو، شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېره مننه. غزل داسې دی چې څه کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانۍ وي چې لانه وي په بختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما را تېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې. او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرته، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرته، ودرېدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډکې سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډکې سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږېږه حسن دې ډېرېږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، نښې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما، ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما، نه مې خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډیره زیاته مننه، په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډیر به مشاعرو ته تللی، او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډیرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ، دغسې کومې غونډې جوړېږي، او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینه وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي، یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو، ځان ته وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړم، په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واسته یې او که مینتوب نه پرېښودې دغسې غونډو ته ډېر لاړ سې، همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والا نه، مصروفیتونه یې وي، مسؤلیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ورچوئ، دا واقعیت لري؟
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي، چې ما یو ځای کې لوستي چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دمه کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد ان شاء الله موږ به دواوی هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابرسېره کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل مشاهدونه هغه بیل ادبي مجالسونه نشي پوره کېدل دا ځې واځي مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېر چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یو ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري دا هنر په هره برخه کې په لیکوالۍ شاعرۍ کې په موسیقۍ کې په نقاشۍ کې په داسې بل هنر کې وي دنیا ته دی نه ښیي د دې خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ په تن کې زموږ په کاره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره ده
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لري آیا غواړئ خپل کوم شعر ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لري راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې دغرې ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثر کېدلی شي. نو کله نا کله خواري کوم، البته د وطنۍ سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې متبدې شو نو لګیا یو دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی
شي. او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړی، کوم شعر مو انتخاب کړی دی، کوم سندرغاړی سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې که 2019 کې دا شعر هغه ویلی و، د همشینی په نوم ډېرم. نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي، خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد شندوانه، یعنی خو سندرغاړو ویلي، خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جی ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای شي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ، غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخر کې به بیا راته هغه د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویلې ده، غنم غوندې وطن په نوم متلی ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو نن ټوله کې. هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو، او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب راګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه را زلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې هزار نه هزار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه راځلمه شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن، له خپلې جغرافیې، له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږې یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننې خبرونه کې مو سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلی ښکلی شعرونه مې واوریدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ ستاسو لوریدونکو او ستاسو لمخرانو مننه، لوریدونکو څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلې وکړه مونږ واورېدل.
ډیره مننه.
سندا چه زمون بنیا دیگی وطن دلتا سینکی دے دزڑ غندے درزیگی وطن پو خوب یا نوینو وطن ملرے خوب چیر دے درانو خود پردو تر شاخ کاریگی وطن 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 watan 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 watan
watan watan watan watan watan
nadalta najadu bas najadu dedal para stargo ke dan walad khona rana to ye gi watan najadu najadu چدہ خپشی نجاڑو نجاڑو اون غواڑو چدہ خپشی نامو دے دا پمو باندے دردی گی وطن دلت سینہ کے دے دزڑ غم دے درزی گی وطن کو خوب یا نوینو وطن نلرے خوب چیر دے درانو د پردو ترشا خاریږي وطن 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 کھڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن مگا دم زادیو لجنتا شڑ شوی عشقا مگا دم زادیو لجنتا شڑ شوی عشقا زمن کو بیتن کے دا غنم غند چھاو دی گی وطن تسینہ کے دے دزڑ غندے درزی گی وطن پو خوب یا نوینو وطن نلرے خوب چیر دے درانو خود پردو ترشا خکاری گی وطن
وطن وطن وطن وطن وطن وطن
سفر وتی ہو کڑی گی وطن ریخاو بو کے دا پر چانگ غٹھے وینیس پر لے ریخاو بو کے دا پر چانگ غٹھے وینیس پر لے مگ بجاری گو خول سارا بزوانی گی وطن
دلت سینہ کے دے دزڑ غن دے درجی گی وطن خوب نوینو وطن لرے خوب چیر دے درنو خود پردو تر شاخ کاری گی وطن